ته باندې وای ما شاول مختلف دواګان یوه چې کم هم په دایي کې استفاده کیږي. په افغانستان کې زیاتره په کلینیکونو کې چې استفاده کیږي هغه فیروسالفات چې د وسپنې او د سلفیت یو ترکیب ده، هغه دواګان استفاده کیږي چې د سپرګولای ګولۍ او همچنان فولیک اسید تابلیتونه هم کله کله د دې تدوی د پارس استعمالیږي، او کله کله د ویټامین بي 12 تابلیتونه او یا انجکشن هم د کمخونیکان تدوی د پارس استعمالیږي. متاسفانه چې په افغانستان کې خلک البته تر فقر لاندې ژوند کوي، دوی په کافي اندازه سره غذایي مواد دسترسی نه لري، نو ځکه د کمخونی واقعات په افغانستان کې نسبتا زیاتره ده نسبت پرمختللي هېوادو ته. هغه هېوادونه چې هغوی اقتصاد کې دي هغلته کمخونی ډېره کمه لیدل کېږي، نو ځکه افغانان زیاتره په کمخونی خصوصا میندې ښځینه زیاتره په کمخونی باندې اخته کېږي، د دې لپاره چې دوی یو خو په کافي اندازې سره غذایي مواد ښه دسترسی نه لري، او د بلې خوانه هغه میاشتنی عادت یا منسلیشن یا حیض چې دوی ته هر میاشت پیښیږي دا هم د دې سبب کیږي چې په کافي اندازې سره اوسپنه منرالونه وینه د دوی له بدن نه ضایع شي، چې دا هم د دوی دغه کمخونی حالت تشدیدوي. نو دغه کلینیکو کې چې د ډاکتر صاحبانو لخوا نه کومې دواګانې ورکول کیږي دا ډېر زیات موثره دواګانې دي. معمولا دغه دواګانې د دبليو شو له خوا نه پخوا کمیل کېږي د کلینیکو ته چې کاملا ستاندارد دوا وو، زه اوس نه پوهېږم چې کوالټي د دې دوا به څه کېږي، خو د فیروسالفات د تابلیتونو استفاده کېږي چې دا معمولا 350 میلی ګرامه دي، او مریض ته روزانه یو تابلیت ورکول کېږي، او که چېرې د اوسپنې په کمخونی باندې دا مریضان اخته وي کېدای شي چې دې مریضان ته تر شپږ میاشتو پورې یا کم یا زیات نظر په وضعیت د مریض دغه دوا ورکړی شي او کمخونی یې ښه کېږي. که چېرې د ویټامین بي 9 کمخونی ورته رامنځته شوی وي، بیا مثلا د بي 12 چې هغه د میګانو بلاستیک انیمیا وي، نو بیا په دغه حالت کې د ویټامین بي 9 یا فولیک اسید چې د ویټامین بي 9 په نامه هم یادیږي، او یا دا چې د ویټامین بي 12 چې د میکوبالامین په نامه یادیږي، د دغه دواګان به د دوی په تداوي کې استفاده کېږي. دا دواګانې ډېرې موثرې دي که چېرې علت د کمخونی د همدغه دواګانو یا د همدغه موادو کموالی وي، او که چېرې کمخونی د نورو عواملو په نتیجه کې رامنځته شوی وي لکه مخکې مو ویلي تلسیمیا یا مثلا هیمولایټیک انیمیاګانې یا مثلا هغه انیمیاګانې چې د کانسرو یا د مزمن اعضاو له امله کې دوی کافي اندازې سره موثر نه ده، نو ځکه اول باید نوعیت د کمخونی تشخیص شي، علت د کمخونی تشخیص شي، بیا پس له هغه نه د یو مطابق دوا ورکول کېږي. نو ځکه کمخونی یوه اصطلاح ده چې د دې لاندې په لسهاوو نور امراض موجود دي چې هر مرض یو نوع کمخونی ورکوي، هغه باید تشخیص شي او هغه باید تداوي شي. د ترکاري په برخه کې باید ووایم چې هلمند ولایت یو ګرمسیره ولایت ده، خصوصا کچېرې د هلمند ولایت په سطح وغږېږو، هلته په کافي اندازې سره اوبه شته او خلک زراعتي مځکې لري او کافي اندازې سره سبزیجاتو ته لاسرسی لري خلک، ولې په ټول افغانستان کې دغه امکانات وجود نه لري. مثلا داسې ولایت چې په هغه کې اوبه نه شته، یا مثلا غرونه دي هلته سبزیجات نه شي کېدی، نو ځکه خلک هم زیاتره د کمخونی په امراضو باندې اخته کېدی شي. نو ترکاریګانې هره ترکاري عبدالله وروره چې هلته خلک استفاده وکړي هغه موثره ده، ځکه چې په ترکاري کې په کافي اندازې سره ویټامین بي 12 ویټامین بي 9 چې هغه فولیک اسید موږ ورته وایو، فولیک اسید او اوسپنه موجود ده، لکه پالک، گندنه، کاهو، دا مولی سرخک، گشنیز، نعنا، دا ټول اوسپنه لري په خپل ترکیب کې. او هغه کسان چې دغه سبزیجات خوري نو دوی نو ان شاء الله د هغه کمپونی چې هغه د فولیک اسید ویټامین B12 یا کوبالامین او د یو اوسپنې د کموالي له وجې مای سره ځي نو دوی به ان شاء الله پیاخته نه شي. نو د دغه ترکاریو نه باید استفاده وکړي. خو یوه خبره هم باید په یاد کړي چې کومه ترکاري چې استفاده کوي یو خو دا د کورنۍ سرې نه باید په هغه پټوي کې استفاده نه شي، کیمیاوي سره باید استفاده شي، ځکه چې د کورنۍ سره په فریمان اندازه سره سیستمه او سپورونه د بکتریاګانو او سیستمه د پرازیتونه لري چې هغه بیا کېدای شي خدای ناخواسته چې سمونه میزل شي بیا د انتانی امراضو د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه احسانات او آمی بیاسز او آمی و جاریه او مثلا مختلف چینجی لغه امراض سامنی سکی. موضوع که دیدی پر کاره یو پا کولو که او هم دارم گرد دیدی پا کارلو او سرابر کولو که باید دیر مختاطی و سیجن کورم انسانی استفاده بشی او دید جاد باید پاک شی پس لغه نباید استفاده بشی. مننه
دیر مننه دکتر صاحب حکمت جو لپورا او کافی او جامع معلومات سخه. مخکله دې چې موږ برنامه خبرونه پیل کو، موږ اعلان خبر کړیو په خپل پاڼه کې. از موږ یو ګران مخاطب دی جرمني کې اوسې عمران الله کاکړ، دوی لیکلی وو چې دوی کوچنی لور په تلسما باندې اخته ده او ویلی وو چې په افغانستان کې د دغو بیمارانو د مشکلاتو او د کورنیو او د سوالاتونو په اړه پوره معلومات لري. کاکړ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ملمته وړاندې کوم. زه عمران الله کاکړی ما جرمنی هیواد کې ژوند کوم. لدې نه تاسو سره په تماس کې مهرباني.
ډیره مننه، ډیره مننه چې وړاندیز مو وکړو خبرونه کې برخه واخلې. تاسو لور کې څو کلن ده چې په تلسما اخته ده او دغه د تداوی لپاره څه سهولتونه شته په افغانستان کې دننه، او تاسو لکه چې جرمني نو کومه سره کوي هلته چې تداوی شهر میاست که څنګه که معلومات راکړي مهرباني کوي کاکړ صاحب.
ډیره مننه چې وخت مو راکړه. ما لور کې تقریبا لس کلنه ده، نو په لومړي ځل زه غواړم ډیر لاند واديم. په لومړي ځل 2015 کال او کسور لسم دا تقریبا دو کلن کې د سیو ک درې کلن. نو د سی خب اغین مخ کې دا خه صحتمند او خه د سی صحت هر لحاظ نه خو، او په دې باندې تقریبا سو پر لا په سیو ورځې ډیر شدید تب راغله او کنجکاوی به ډیره کوله. د شپې به خوب نو، ټول شپه به ژړل ډیر خطرناک ژړل به او نارامه به. او کوم دواګان چې پاراستامول بوروفین هغه شیان به موږ ټول ور باندې استفاده کول، خو نتیجه به نه ورکوله. بیا موږ ما خپل پلارم چې دغه د کوچنیانو متخصص ده، او بیا موږ یو بل متخصص ډاکټر ته په کابل کې چې د کابل پوهنتون استاد ده، پوهنوی ډاکټر اسلام زین میږي. نو فلم په کابل میوان شفاخانه کې او کابل ټي وي پوهنتون کې استاد دی، ولته کار کوي. نو هغه تا هغه مهال ما ویوړل، نو هغه چې وکت د هغې داسې جول د رنګ سترګې وکتلې، نو په دې باندې یو ډول مشکوک شو. بیا وویل چې دا فرانسویانو شفاخانې ته ویسه، هلته یو ټس دی ایچ بی ایف الکتروفورسس ورته وایي چې دا ورته وکوي. نو هغه مهال اقتصاد او سیستمونه هم ټول ګډ وډ و، موږ هم تازه له پوهنتونه فارغ شوي وو. او دا ایچ بی ایف الکتروفورسس په فرانسویانو روغتون کې کېده. بیا نتیجه یو میاشت کې راتلله، یا 15 ورځې کې، هغه وخت 15,500 افغانۍ باندې. نو ما بیا دغه ایچ بی ایف الکتروفورسس دلته ونکه په کابل کې، یو څه موده وروسته لاړم پېښور ته، او هلته په آر ایم ای رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې ډاکټر عابد سره چې هغه د کوچنیانو متخصص دی، هغوی سره موږ دغه ټول ټیسټونه ورته وکړو چې په هغې کې ډېر مهم چې هغه مرض تشخیص کوي هغې ته ایچ بی ایف الکتروفورسس وایي، چې په هغې کې د وینې هغه ډاکټر صاحب ښه پوهېږي A2 او FeO او F2 فکتورونه تشخیص کېږي. نو تقریبا له 15 ساعتونو وروسته د هیماتالوژي او پیتالوژي ډاکترانو فیصله وکړه، لابراتواري ټیسټونه راغلل چې دغه جلکۍ چې ده دا تلسیمیا میجر باندې اخته ده. نو هغوی دا ډیسیژن او تصمیم ونیو چې په اول ځل باندې دوی وینه وخیژي. نو دا موضوع ختمه شوه، راغلو په دې باندې چې ستونزې مشکلات څه دي په افغانستان کې د دې ناروغان لپاره. خاص سنټر یا خاص مرکز چې د تداوی وشي دا بيخي نشته. یو صرف د وینې د خېژولو یا بلډ ترانسفیوژن لپاره ځینې مثلا په کابل کې چې دا پولی کلینیک دی چې هغوی فقط کولی شي که د چا ریډ بلډ سیلس یا سره کرویات په کار یا هغه ورکوي یا سپین کرویات په کار یا هغه فقط د وینې د خېژولو سهولیات لري په پولی کلینیک د کابل. بیا ځینې تجاران چې دي مثلا په ننګرهار کې چې د عتیق الرحمن ګروپ یو تجارتي ګروپ دی هغوی چې دی دننه په ستامه کې د جلال آباد ستامه کې دوی یو تلسیمیا سنټر جوړ کړی چې یو ښه سهولات لري د چپرکټونه او ښه فضا او ښه محیط لري فقط د وینو د خېژولو. همدارنګه په کابل کې د یو بله شفاخانه د دریا په نوم هغوی هم د وینو د خېژولو سهولات لري. خو دا چې دغه وینه مریض ته خېژېږي او د دې نه وروسته څومره مشکلات د هر پاکټ وینې سره زرګونه قسمه مشکلات مثلا د دې وطن ته اضافه وینه فاولات فریټن دازي د دې د مخنیوي لپاره لار چاره په کابل کې نشته. او ما خو په دې خپل لس کلن ژوند کې چې زلته په افغانستان کې ما درې نفر یا دوه نفر د وینې په برخه کې متخصصین پیدا نکړ چې هغوی په هیماتولوژي پیتالوژي یا نورو برخو کې هغوی تخصص ولري چې دې ما یو نفر دوه نفر پیدا کړی نو دا غټه ستونزه ده. پاتې د دې خلکو نورو عمده ستونزه حتی په ځینو ولایاتو کې د وینې پیدا کېدل هم ډېر مشکل ده. او د خوشحالۍ ځای دا ده چې په تېرو لسو پنځلس کلونو کې ځوانانو مدني فعالانو او ټولنیزو کسانو دوی سوشل میډیا کمپاینونه وکړل چې د وینې د ورکولو. نو اوس الحمدلله ځوانان متکړه شوي دي په وړیا توګه موږ مریض ته نورو مریضانو ته دوی وینه ورکوي. نو په افغانستان کې فقط یوازنی شی چې وجود لري هغه د وینې خېژول دي. نور د دې لپاره چې د دې مرض ته مخنیوی وشي د راتلونکي لپاره دا نشته. دا مریضان چې په دې اخته دي څنګه کولی شي د دوی دغه عمر یا دغه ژوند لږ تمدید کې اکسټند کې دا نشته. او هغه دایمي یا پرمننت ټریټمنټ یا علاج هغه خو بیخي نشته په افغانستان کې. نو زه د نړۍ مختلفو ډاکټرانو سره په تماس کې ما او اړیکه لرم. الله دې په افغانستان ورحمېږي په خلک ورحمېږي. نو دا ډیره سخت موضوع ده چې کورنۍ ورسره تر غریوان ده او انسان له مادي او مانوي ټول قوت نه دا خلاصې څوک چې دا مریض لري په کور کې. نو زما خبرې خدای وکړي چې لکه
احساساتي نه دي.
ډاکټر صاحب چې زه بیا مختري بختونه وکړم.
ډاکټر صاحب ستا تاسو خبرې واورېدلې. زما څو پوښتنې دي. اول دا چې تاسو لړۍ رحمان میډیکل شفاخانه ته اغه ټیسټونه تاسو چالتو وکړل په افغانستان کې نه کېدل دا دی یو پوښتنه. لدی نه مخکې پوښتنه مې دا ده چې د لورکی صحت اوس څنګه ده؟
اصلا ما رحمان میډیکل ته د دې په خاطر ویلو چې هغه وخت په ټول کابل کې صرف فیمک یا فرنچ میډیکل سنټر انسټیټیوټ کې ایچ بی ایف الکتروفورسس کېده په ټول افغانستان کې یو ځای او هغه د فرانسویانو حکومت لوړو او اوس هم په ډیر ځایونو کې نیکی ککیږي هم قابل د اعتبار نه. ځکه په افغانستان کې زه ټول ډاکټر صاحبان ته احترام لرم. په افغانستان کې طبابت دا دی چې هلته دوه کلن انسټیټیوټ د لابراتوار ولوله او بیا لابراتوار ته کښېنه. خو مهم دا دی چې هغه څوک د یو مریض مرض کې معلومی هغه باید په هغه برخه کې متخصص یې هغه باید انزا وکړي. نو په رحمان کې مې چې ویوړه هغوی د ایچ بی ایف الکتروفورسس اف یو یو دوه فکتورونه ورته تشخیص کړل او لاندې پروفیسران امضا وکړه چې دې دغه مرض دی نور مه ګرځوه. دا یوه موضوع. بله موضوع دا ده چې څومره مصرف کېږي په افغانستان کې. الحمدلله موږ افغانان ښه خلک یستو. وینه په وړیا توګه ځوانان ملګري پیدا کېږي هغوی ورکوي. دغه په کابل کې چې کوم شفاخانه ده نوې جوړه شوې د دریا په نوم یو شفاخانه ده پرایویټ شخصي دوی چې دي د وینو د خېژولو دغه مریضانو لپاره یو خال جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. د وینې هغه خلطه کانول دا نور چپرکټونه ښایسته سنټر جوړ کړی دا په وړیا ډول کوي. حد اقل چې ځینې کسان بیا کومک کوي بیا د هغې ته هغه ټابلیټونه ځینې فولیک اسید هغه هم په وړیا ډول ورکوي. په پولی کلینیک کې چې دی د کابل هلته هم دغسې پخوا ډونرانو موسساتو هغوی کومکونه کول دا په وړیا ډول کېده. او متاسفانه په دې پرخه کې ډیر همکاري نشتا او ډیر د څه کتن نه شوی. یو مهم شته چې زه باید فکر وکم نقطه وکم او اشاره وکم، هغه دا ده چې د افغانستان په سلیر دوه ولایتو کې د مریضان ته وینه خېږي، نو په غیر د پولی کلینیک نه چې الټا سنټرفیوژونه دي چې د وینې څخه ستر کورویات او سپین کورویات جوړي لری کوي یا تصفیه کوي، کچیر د یو ناروغ د تلسیمیا ناروغ یا بل ناروغ کدا غي سپین کورویات په کار نو هغه ورته ورکي، او پاکټ د آر بی سی ریډ بلډ سیلز ورته په کاري هغه، نو تلسیمیا والا ته اکثره ستر کورویات یا ریډ بلډ سیلز په کاریږي، نو پوی کلینیک بیا کولای شي چې هغه سکی سره جدا کی او سره سنټرفیوژ کی تصفیه کی. او په نورو ولایتو کې دا سهولت نشته، حتی په ننګرهار کې نشته، دا یو عادي خبره ده. په موږ د دینه چې یو چا خبره بيخي وته لا سره سین لرو دغه شي ده. نو بل درکې صحت نو دا د سیمریزان دي چې ما خپل درکې د داد میاشتې د 10000 افغانۍ پورې دا مصرف لري، ځکه زه کولای شم مثلا زه کوم نور خلک نشي کولای کسوري سکون کی، نو دا مریضان رستر بل خرابيږي. ډاکټر صاحب فلاند لاند کې د ما خبري اوري، دغه مریضان ايرن چلټنګ تراپي وته وي، یعنی هر ورځ د دوی باید ډیفراگزامین یا ډیفراگزیروکس ټابلیټس انجکشن فولیک اسید ویټامینز دا شیان باید دوی واخلي. نو دا مصرف لري کورنۍ، دا مصرف نه لري په افغانستان کې د خلکو عاید 15000 افغانۍ نشته، 10000 نشته. نو خبره دا ده چې ما مریض چې اوس یو لسکلند دی، صحت فزیکی له هغه خده مثلا کچيري وینه مثلا په نهي شديش ورځ کې چې کمیږي نو صحت خرابيږي، نو نور د ناروغان چې دی بیا غو فزیکی له هضم خرابيږي، غاخونه خرابيږي، سکلیټ فزیکی سټراکچر خرابيږي. ډیر مهم چې ده دغه پانکراس چې ده یا مثلا زیګر په دې شیانو باندې دا سکه یاغه خرابيږي. په ځینو حالات کې مثلا د دوی زړه ناکام کیږي، کاکل صاحب نو زه ډاکټر صاحب په موضوع ډاکټر صاحب په خپل مسلک کې غږیږي، خفه نشي چې په دې اړول غږیږي ما. نو ما خبره دغه وی چې دغه کورنۍ چې دغه ناروغان لري دوی بیچارهګان په شدید مشکلات کې دي، په شدید رواني، ذهني، مالی، مادي هر نوع. نو په دې برخه کې باید جدي توجه وشي او خدای دې رحم وکړي.
خدای دې رحم وکړي. ډاکټر صاحب حکمت جو په خبرونه کې ملمدې تاسو ارایز واوریدل، تاسو له ډاکټر صاحب نه کوم پوښتنه لري؟ کامران صاحب، کاکل صاحب، کاکل صاحب
ډاکټر صاحب کوم هیواد کې د زبایت په دې پوښمه؟
متحده ایالاتو کې دی، امریکا کې دی.
نو چې موږ دغه سي ډاکټر صاحبان متخصصین پوښتنه خو نه لرم، پوښتنه په دې خاطر نه لرم چې پوښتنه ما ټول حل کړی دي. یو بل خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غونډه شخصیتونه چې په متحده ایالاتو کې خو متخصصین دي، 15 کسان د سره یو ځای شي، 15 نفر ډاکټر صاحبان د کوچنیانو متخصصین، د وینې متخصصین، د الله د رضا په خاطر، د دې فقیر ملت په خاطر دي 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړي، د غوسنی خلکو سره دي یا پرایوټ شفاخانو سره دي وغږیږي، هغه مریضان خیر د زوم کانفرنسونو ټریننګونو د لارې دي، د شفاخانې ډاکټران چې دي هغه ته ټریننګ ورکي، هغه د لګ کیپسيټي بیلډینګ یا لګ په دې برخه کې پوي کې، ځکه افغانستان کې د متخصصین نشته. نو زما پښتنه کوم خاصه نشته، ځکه ما ټول پښتنه په لږ کلونه کې حل کړی، که ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري زما ده یې ما.
مننه ډاکټر صاحب حکمت جو. عمران صاحب کاکل دیوی لورکی پلار دی، لورې په تلسمه باندې اخته ده، ټول مشکلات او سہولتونه چې په کابل افغانستان کې د حقوق پاک لوغه کې د تاسو ته څه توصیه لري ډاکټر صاحب حکمت جو؟
مملکم سرور صاحب، اول خو کاکل صاحب ته وایم چې ستاسو د دې پروګرام په اړه مننه، او د دې په کافي اندازې سره معلومات هم د تلسیمیا کو باره کې ورکو، او هم د افغانستان د موجوده سیسي سیستم او کوم مشکلات چې هم د موجود لري د ټول دې واضح تشریح کړو. د دې د نظر په اړه کې زه باید وایم چې دا خپل امنیتي شرایط د دې سبب شو چې د کسایګان البته نه غته نه وځي، کله موږ ډېر ښه تکړه تکړه ډاکټران درلودل، ولې تاسو هم چې موږ اوس یو مشته دي چې دا امنیتي شرایط د جنگونو ټول دا په 50 کلن جنگ او بدبختی د دې سبب شو چې زموږ تاسو د سیسي سیستم او هم په هغه په خوانی شکل پاتې ده او سپور مختک پکې نه ده شوی. او بیا هم تاسو د کسه د اسلام ځای ته ولای دا ډېر ښه تاسو متخصص ده چې موږ سره استاد په کې په انتون کې د اطفالو بخش کې دغه ناروغان معمولا تداوي کوي. ولې متاسفانه چې اکثرا مسلکي اشخاص له افغانستان ووتل دا مشکل وجود لري. ولې اوس هم داسې نه ده چې موږ په دغه ځای کې یو او افغانستان سره هیڅ همکاري نه لرو، نه یوازې زه بلکې هر متخصص او استاد چې له افغانستان وتلی تر اوسه پورې هم افغانستان کې البته ارتباطات لري خپل ملګرو سره دوستانو سره او د مریضانو د تداوي په برخه کې کومک کوي. همداوس هم په حساب د کلي میډیسان چې په اسپوی دي چې هغه میډیسان چې هغه البته د همدې میډیا یا د انټرنټ د لارې په حساب د مریضانو خدمت کې او ډاکتران سره په ارتباط کې یو موږ د سیمې یو چې مثلا دلته ناست یو وایي چې زه خپله آرام دي او وایي چې خدای ناخواسته بلاندې ورپسې په افغانستان نه هغه شی نه ده. هره لحظه چې تېرېږي موږ د افغانستان په فکر یو، هره لحظه چې تېرېږي موږ د خلکو په فکر یو. خو خدای مهربان ده، انشاءالله دشي وخت به راشي چې موږ بېرته راشو او ټول به هلته انشاءالله د افغانستان از افغانستان د خلکو خدمت به وکړو. نو دا پروګرام د ټولو ډاکټر صاحبانو لخوا البته روانه ده او خپل خدمت او همکاریان ته همته ادامه ورکوي. او ستاسو نظر ډېر معقول نظر ده، موږ انشاءالله کوشش وکړو چې همداسې یو پروګرام باید جوړ شي. هر فیلډ متخصصین باید هغلته کوشش وکړي چې یو کلینیک جوړ کړي تر څو چې د خلکو یا یو شفاخانه جوړ کړي تر څو چې د خلکو د خدمت نظر شي.
مننه ډاکټر صاحب احمد جو، خدای وکړي چې کاکل صاحب تاسو راځي او ریدلی وي. یو شی زغړم اضافه کوم او هغه دا چې زمونږ دغه خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی هر یک شنبه د کابل په وخت شپې 8 بجې خبريږي. د مونږ یو هدف هم دا دی چې ډاکټر صاحبان افغان ډاکټر صاحبان د دنیا په هر ګوټ کې چوي، کله په داخل کې کله په خارج کې، دی ولس پولیس کې د طبي او روغتیايي اما آگاهی لپاره دوی مونګراولو سره خبري وکو او دا خدمت موږ خپل ګرانو هیوادوالو ته کوو. او دا خبرونه هر یک شنبه د کابل په وخت 8 بجې شپې، یعنی لیدل لري نه غړ ډاکټر صاحبان چې خارج کې دي هم د بیمارانو ته مشوري ورکوي او ورته توصيه لري. مننه کاکل صاحب چې موږ سره وي. یو بل ګران اوریدونکو هم پیام یې خیو، فیض محمد میږي. ډاکټر صاحب احمد جو که اجازه مو وي دا پیغام به واورو ورستي شبیری د خبرونه.
السلام علیکم و رحمت الله. تاسو هم کارانو او ټول غډونوالو ته سلام وایم او د روغتیا خبرونه د دې خبرونه څخه مننه کوم. او زه ما پوښتنه دا د دیویني فشار د حکومت علت د ټپ انسان کې را پیدا کی او د دې د مخنیوي باره کې
د مو پسل معلومات واړم. تاسو ته مننه کوم. سلام علیکم ډاکټر صاحب احمد جو. فیض محمد خان پوښتنه کړې ده، وایي د وینې فشار څنګه رامنځته کیږي، څنګه مخنیوي کیدای شي؟ که په لاندو ټکو جواب ورته وایي مهرباني.
مننه کوم. د دوی هدف د پرونا شو چې د خپل د وینې فشار چې څنګه تولیدیږي، هدف دا
دی چې تولیدیږي او څنګه مخنیوي وسی.
نو د وینې فشار چې دا په دې کې د زړه حرکت پر لري د وینې خپل حجم او همجنن د رګونو د جرار کوم فشار چې دا ټول البته د وینې د فشار په تولید کې رول لري. مثلا خپل قلب کله چې وینه پشکي او پمپ کوي داخل د شریان ته قلب باید په کافي اندازه سره قوت ولري چې دا پشکي. چې دا د کانټراکټیلیټي یا قدرت د تقلص د قلب وي چې دا باید موجود وي چې فشار تولید شي. او د دې تقلص په موجودیت کې باید په کافي اندازه سره بینه موجود وي، نو چې بینه یو حجم باید موجود وي چې هغه تیل شي او د رګونو قوت او د رګونو جدار یا دیوالونه هم ضرور ده چې باید هلته موجود وي تر څو چې دغه تقلص په مقابل کې مقاومت وکړي. دغه ټولو فزیکي اعمالو په نتیجه کې یو فشار تولیدیږي چې هغه ته د وینې فشار وایي. او د وینې فشار معمولا کله چې په کلینیکونو کې یا په کلینیک کې اندازه کېږي په دوه ډوله ده، یو ته سیستولیک بلډ پریشر وایي او بل ته هم دایسټولیک بلډ پریشر، چې په عامه اصطلاح به ورته وایو چې جګ فشار او ټیټ فشار. نو که چیرې د وینې فشار د یو کاهل شخص لپاره چې هغه اویا کیلوګرامه وزن ولري، یو لاجک فشار چې موږ سیستولیک بلډ پریشر ورته وایو، که چیرې سیستولیک بلډ پریشر د سلو نه تر یو سلو څلوېښت ملي متر د ستونې سیمه وي، نو دا یو نارمل فشار بلل کیږي. او که چیرې د ټیټ فشار چې موږ د دایسټولیک بلډ پریشر په نامه سره یادوو، که چیرې دغه فشار د معمولا د پنځه اویاو نه تر پنځه اتیاو پورې وي، نو دغه فشار ته موږ دایسټولیک بلډ پریشر او نارمل دایسټولیک بلډ پریشر وایو. اوس راځو دې ته چې جګ فشار او ټیټ فشار څه شی ته وایي. که چیرې سیستولیک فشار د سلو نه کته شي د سل ملي متر د ستونې سیمه نه، نو دغه حالت ته موږ هایپوتنشن یا ټیټ فشار وایو، چې مختلف عوامل لري، ډېر زیات عوامل لري. او که چیرې دغه سیستولیک فشار د یو سلو څلوېښت ملي متر د ستونې سیماب نه پورته شي، نو بیا دغه ته موږ هایپر ټینشن یا د وینې جګ فشار وایو، چې دا هم ډېر زیات عوامل لري، په سلګونو عوامل لري همدازي چې دا مې سره وي. نو دواړه حالات خطرناک دي، که فشار ټیټ هم شي کله کله د مرګ سبب کیږي، او که فشار جګ هم شي د مرګ سبب کیږي. نو دواړه حالات یو ایمرجنسي یا عاجل حالت دی چې باید طبی مداخله صورت ونیسي تر څو چې مریض تلف نه شي. په همدې شکل سره که دایستولیک فشار د پنځه اویاو نه ښکته کیږي، نو فشار د ټیټ فشار وایي، او یا که د پنځه اتیاو نه پورته کیږي، دې ته هم جګ فشار وایي، چې دواړه حالته خطرناک دي او مختلف امراض دي. ډېر زیات امراض دي چې موږ که د هغه نمونه واخلم، ډېر تایم ته ضرورت ده چې کوم امراض کولی شي چې جګ فشار منځته راوړي، یا کوم امراض کولی شي چې ټیټ فشار رامنځته کړي. نو د فشار د کنټرول لپاره هغه کسان که چیرې فشار جګ وي، باید مالګه په غذایي موادو کې کم کړي، غوړ باید کم کړي، ډېر زیات مایعات باید ونه څښي، کافي باید استفاده ونه کړي، چای ډېر باید ونه څښي. او هغه کسان چې فشار ټیټ وي، برعکس مالګه باید زیات وخوري، غوړ غذایي مواد باید زیات وخوري، مایعات باید کافي اندازه سره وخوري، چای باید وخوري، کافي باید وخوري. دا شان دي فشار چې شي کوي به تاسو ته کوي. نو دا خلاص معلومات دي د فشار په اړه کې.
ډېر مننه، بخنه غواړم ډاکټر صاحب فیض محمد خان ته ستاسو په دې معلوماتو باندې. زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو ډاکټر صاحب نصیر احمد حکمت جو، د داخله او انتانی ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون بخاري استاد، تاسو نه مننه کوم. دا راز له ټولو هغو ګرانو اوریدونکو چې په خپلو پوښتنو او نظریاتو زمونږ په خبرونه کې برخه واخیسته. تر راتلونکي اونۍ پورې او د روغتیا د ژوند شتمنۍ تر بلې خبرونه پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله، بریالي او صحتمند اوسئ.
Oh,